په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو د کابل له نننی بریده خبرو چې څو تنانې ټپیان کړي دي. برطانی ویلي چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي او په دې ترڅ کې دوی له هلمند نه پرون ټول ډیرا سرتیري وایستل. نور رپورټونه هم لرو. تاندې څنګې او نیمه نړۍ پروګرامونه هم په دې خبرونه کې ځای شوي. خو لومړی خبرونه اورو د افغانستان او نړۍ خبرونه له مرزي احمد زئی څخه.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د یو ځای پر ځای شوې ماین د 14 نیلې عمل او تنه د ملي اردو سرتیري ټپیان شول. بریتانیا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم کړ او ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو سلا شول چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د 2015 میلادي کال جولای میاشتې پورې وغځوي. پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د یو ځای پر ځای شوې ماین د 14 نیلې عمل او تنه د ملي اردو سرتیري ټپیان شول. د دې وزارت ویان ظاهر اعظمي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، د انفجار نن سهار 5:45 دقیقې د ریشخورو په خوجه نور سیمه کې شوې ده. د ښاغلي اعظمي په خبره د ټپیانو روغتیايي حالت ښه دی. د دې بریټ مسؤلیت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اخیستی. بل پلو د کابل د امنی قمندانۍ ویان حشمت الله ستانکسی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ماین د ملي اردو پر یو کاسر موټر شوی.
د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د خواجه نور په سیمه کې کله چې د ملي اردو کاسر ډوله موټر د سیمه څخه تیرېدو په حال کې وو، د سړک غاړې ماین ته چاودنه کوي چې په ترڅ کې د ملي اردو شپږ سرتیري ټپیان کیږي. دا په دغه پیښه کې ولسي وګړو ته مرګزوب نه ده وخت.
نوموړی وایي چې د ځینو کورنۍ کړی مرسته له بهرنۍ تروریستانو سره د دې سبب شوې سو په کابل کې انتحاري حملې او چاودنې شدت واخلي. تیر ورځ هم د نهمې امنیتي حوزې اړوند د قابل بای په سیمه کې د و انفجار له امله د ناټو دوه سرتیري ووژل شول او دوه ملکي افغانان ټپیان شول. د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې نن سهار د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او یو تن ټپي دی. د محمد اغه ولسوال د محمد اغه ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالوکیل اقیار ازاد رادیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار 8 بجې د ولسوالۍ په لشکري خېلو کلی کې شوې ده. ښاغلی اقیار همدرس وایي چې نن سهار نامعلوم وسلوالو په همدې سیمه کې د محمد نبی په نوم یو قومي مشر هم وژلی دی. او بریتانیا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم کړ او خپل ټول پاتې عسکرې د افغانستان له جنوب څخه وایستل. د دوشمې په ورځ د بریتانیا د شایي هوایي ځواک د پوځیانو په ویاړ د کندهار هوایي اډه کې د مخخې مراسم جوړ شوی وو. د بریتانیا دفاع وزیر په یو بیان کې ویلي، د بریتانیا وسلوال ځواکونه د افغانستان په جنوب کې د خپلو عملیاتو په بشپړولو ویاړي. له 2001 میلادي کال راهیسې 350 تنه انګلیس عسکر د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. انګلیس پوځیان به د 2015 میلادي کال کې د افغانستان پوځي اکاډمۍ کې د افغان افسرانو د روزنې چاري ساري او د افغان ځواکونو په روزنه کې به مرسته وکړي. پولیسو د دشمې په ورځ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو مشکوک وسلوال ونیو او د ځان وژنې بمونو جوړولو مواد هم ورڅخه نیولې دي. د پولیسو چارواکي ویل یو مشکوک وسلوال اپارا مارکیټ ته نږدې نیولې دی. دغه چارواکي چې د نامه له خودلې ډډه کړې دا هم ویلي، دا کس د جنوبي وزیرستان دی او لزان سره د ولاسي بمونه خلاصونکي وسایل د ځان وژنې د وسکټ بټنه بيتري لاینونه او چاودیدونکي مواد هم انتقالول. د اسلام آباد اپارا مارکیټ سره ساحه نږدې او د غنوګونی سیمه ده. په دې ساحه کې مهم حکومتي ودانۍ او سفارتونه هم پراته دي. د پولیسو چارواکو ویلي، د نور مشکوکو د نیولو هڅې روانې دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو سلاح شول چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د 2015 میلادي کال جولای میاشتې پورې وغځوي. دوی ونه شو کړای چې د نومبر د 24مې ټاکلې نیټې پورې یو معامله وکړي. دا دوهم ځل دی چې د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او د 12 کلنې لانجې د ختمولو لپاره د خبرو وروستۍ نیټه غځول کیږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي خبرې چې د نومبر په 13مه پیل شوې وې فاصله لنډه کړې، د تهران او د نړۍ د سترو طاقتونو دریځونه نږدې کړي دي. روحانی د ایران ملي ټلویزیون ته ویلي نړۍ له ایراني استازو سره له مذاکرو پرته بله لاره نه لري، ژر وي او که ناوخته د مذاکرو په نتیجه کې به وروستی تړون رامنځته کیږي. د دوشمې په ورځ په وینا کې د خبرو او غونډې په وروستیو لحظو کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل ایران او د نړۍ شپږو طاقتونه چې غواړي د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیسي، د خبرو په روسي پړاو کې ځینې مهم پرمختګونه وکړل. هاموند زیاتوي مذاکره کوونکي به د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې یو مقدماتي تړون برابر کړي او د ډسمبر میاشت کې ممکن پرې خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویلي په خبرو کې رښتینی او مهم پرمختګ شوی و، خو په دریځونو کې لا هم د مخالفت مهم ټکی پاتې و. د خبریالانو ته ویلي دا چې موږ خبرې وغځولې دا به آسانه خبر نه وي، خبرې سختې دي او سختې به پاتې وي. جان کری وویل په ایران کې به بندیزونه نور کم نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما د دې هیواد د دفاع وزیر چک هیګل د استعفا تایید کړه. جمهور رئیس اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې ویلي هیګل خپله دنده پای ته رسولې او د دې لپاره دا مناسب وخت و چې خپل خدمت سرته ورسوي. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه 78 کلن هیګل د امریکا د دفاع په وزیرانو کې یوه نمونه ده. د وویل د بل دفاع وزیر د ټاکل کېدو تر وخته به هیګل دندې ته دوام ورکړي. هیګل چې په ویتنام کې جنګېدلی افسر او سناتور و په خبرو کې ویلي د اوباما ادارې د دفاع وزارت او امریکا د ثبات او امنیت پر لور په یوه قوي لارې برابرۍ کړی دی. هیګل په داسې حال کې استعفا وکړه چې امریکایي سیاستوالو په افغانستان کې د متحده ایالاتو په پوځي عملیاتو او دغه راز په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو د عملیاتو په اړه انتقادونه زیات کړي دي. او له عراق څخه راپورونه وایي د بغداد په شمال کې د خلکو د ګڼې ګوڼې یو مارکیټ ته نږدې د موټر په بم چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. امنیتي او روغتیایي چارواکو ویلي د دوشنبې د ورځې دا چاودنه چې شهاب سیمه کې وشوه لږ تر لږه 10 کسان پکې ټپیان شوي هم دي. د حملې مسؤلیت سمدوستي چا نه ده منلی. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا خبرونه او زموږ نور رپورټونه زموږ ویب پاڼه کې موګورې ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. کابل ښار نن یو ځل بیا د ویر چاودنې شاهد و. په دې اړه په رپورټ سربیره به واورئ چې پرون لا هلمند ولایت څخه ټول برتانوي سرتیری ووتل. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ستونزو په اړه د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه له حکومت غوښتي چې د خبریالانو د وژنې او تاوتریخوالي دوسیې په جدي توګه وڅېړي. د هلمند خبریالانو د نوي حکومت څخه غوښتنه کړې چې د خبریالانو قاتلین محاکمه کړي او د مجازاتو څخه د خوندیتوب مسلې ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان په شمال کې هم د خبریالانو د ملاتړ ټولنې وایي د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. درې جلا جلا رپورټونه د خبریالانو په ستونزو لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سارک د مشرانو د هغه غونډې نه مو هم خبرو چې افغان ولسمشر به هم پکې ګډون کوي او ټاکل شوی ده چې د نیپال په پایتخت کاتمندو کې به جوړ شي. دوستانو په خبرونو کې مو اوریدل چې نن د کابل ښار د یوې بلې چاودنې شاهد و. نسیم شفق دا پیښه نږدې تعقیب کړې ده او همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې ده. شفق صاحب خبرونه ته ستړی مشي د نننې پیښې په اړه که جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
بلې سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې دا چاودنه نن سهار نږدې 2 بجې د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې پورې اړوند د خواجه نور سیمه کې چې رشخورو ته نږدې سیمه ده دلته شوې. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي اردو شپږ سرتیري ټپیان شوي. ښاغلی ستانکزي څرګنده کړه چې مین د ملي اردو د سرتیرو پر کاسټر ډوله موټر چاودلی دی.
سهار نږدې 2 بجې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د خواجه نور په سیمه کې کله چې د ملي اردو کاسر ډوله موټر د سیمې څخه تېرېدو په حال کې وو د سړک غاړې ماین ته چاودنه کوي چې په ترڅ کې د ملي اردو شپږ سرتیري ټپیان کېږي. دا په دغه پیښې کې ولسي وګړو ته مرغوب نه ده وختي او زموږ امنیتي ټیمونه د پیښې د څېړلو په حال کې دي.
په عین حال کې د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې چاودنه کې 8 تنه د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي. ښاغلی اعظمي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو وایي چې څېړنې دوام لري. د دې چاودنې مسؤلیت هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی دی. بله انصف
شفق صاحب په کابل ښار کې پر لپسې د څو اونۍ کېږي چې د چاودنو او بریدونو خبرونه راځي، همدارنګه د افغانستان په نورو برخو کې لکه د پکتیکا د یحیا خیلو د وړمې ورځې خونړی برید هم پیښ شو. په ورسیو کې داسې ښکاري چې د چاودنو او دا ډول بریدونو یوه څپه راپورته شوې ده او دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د عامو خلکو په ځانګړې توګه د کابل ښار د خلکو په ژوند باندې دغه سی پی خو څه اغیز کړی دی؟
بله، اول خو باید ووایم چې په تیرو شاوخوا 2 اونیو کې یوازې په کابل کې 8 انتحاري او وسلوالې او نورې دغه ډول چاودنې شوې دي چې د پیښو سخت خلک اندېښمن کړي. په تیرو په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو سیمو کې هم لکه وړم ورځ ماښام د یحیا خیلو په سیمه کې چاودنه چې ګڼ تلفات هم رامنځته کړل. نن سهار په لوګر کې هم دغسې ورته چاودنه شوې چې 3 پولیس وژلې او یو ټپي کړی دی. دغه ټولو ته په پام خلک سخت اندېښمن دي او دوی امنیتی مسؤلین او امنیتی ځواکونو باندې انتقاد هم لري. اوای شل ټورو تدابیر سره سره حتی په کابل کې هم دوی نه توانې دي چې دغه پیښو مخه ونیسي. حتی په ملي شورا کې هم سخت اندېښنې را پاره دي. حتی د ملي شورا یو شمیر غړو د رواني ونی په سر کې په خپل عمومي غونډه کې ویل چې حکومت په تیر ولسمشر باید حداقل امنیتی مسؤلان یا د امنیتی برخو نامزد وزیران یا نومول شوی وزیران دوی ته معرفي کوي تر نور کابینه مخ کې چې دوی ورته راي ورکړي تر څو دغه حالاتو کې په تیر دغه امنیتی حالاتو کې یو څه بدلون راسي. یعنی په مجموع کې خلکو ته ډیر اندېښنې پاره ولیدي او حتی داسې ځینې خبرې هم ستا چې په کاروبار او دې باندې هم منفي اغیز کړی ده.
ډیر زیاته مننه کوم نسیم شفق او چې له کابل د نننی برید حال راکو او همدارنګه د عام خلکو په ژوند باندې د ډول بریدونو د اغیزو په اړه راته ویل. دا د ازادي راډیو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.90 اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 خبريږي. یادونه کوو چې د مخام له 2 بیا د سهار تر 2 بجو پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل کیږي. وسته اساده رادیو تقوا کی برتانیا وایي چې د روان کال تر پای به په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسوي او د افغانستان له جنوب څخه خپل ټول سرتیري وباسي. د دوشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د را ټول انګلیس سر د وټل او د دې عسکرو په ویاړ د کندهار په وایې ډکه مراسم جوړ شي وو. د موضوع تفصیل د فرانسې خبری ایجنټس په یو ریپورت کې خبر کړی چې مهم ټکی جانقه الکوزې دروري.
بریتانیا په افغانستان کې له 1500 پوځي حضور وروسته د دوشنبه په ورځ د افغانستان له جروم نه خپل پاتا ټول عسکر وایستل. له 2000 کال راهیسې 453 انګلیس عسکر د افغانستان په جګړو کې وژل شوی دي. انګلیس عسکرو په تیر اکتوبر میاشت کې په هلمند ولایت کې خپل پوځي اړه افغان ځواکونو ته سپارلې وه او د دوشنبه په ورځ د بریتانیا د شاهي هوایي ځواک پوځیانو او عسکرو ته د کندهار هوایي ډکه جوړ شو مراسمو کې مخه خو ویل شو. د برېټانیا دفاع وزیر مایکل فالون په یو بیان کې ویلي د برېټانیا وسلوال ځواکونه د افغانستان په جنوب کې د خپلو عملیاتو په بشپړولو ویاړي. موږ د دې پوځیانو د میړانې او فداکاریو مننه کوو او افغانستان دا مهال د یوې باثبات راتلونکي لپاره تر بل هر وخت ښه فرصت لري. د کندهار هوایي اډې څخه زموږ تلل یوه تاریخي لحظه ده. فرانس پریس لیگ زیات شمیر انګلیش عسکرو په هلمند ولایت کې پوځي عملیات کړي په کوم ځای کې چې لا هم طالب وسلوال فعال دي او د کوکنارو د کر اصلي مرکز دی. د روان عیسوي کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو جنګي ماموریت پای ته رسیږي او له هغې وروسته به دوی د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. انګلیس پوځیان به په 2015 کال کې له کابل بهر په پوځي اکاډمۍ کې د افغان پوځیانو د روزنې د چارو څارنه هم کوي. انګلیس ځواکونه په داسې حال کې د افغانستان له جنوب څخه ووتل چې د یکشنبې په ورځ د پکتیکا ولایت په یحیا خیلو کې د والیبال د لوبې په ننداره کوونکو د ځانمرګې برید له امله 50 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دغه راز د دوشنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې په یوې حمله کې د ناتو دوه عسکر هم ووژل شول.
څومره چې په افغانستان کې نامنۍ او ناکراری زیاتیږي هومره د پیښو په اړه د ریپورټونو او خبرونو چمتو کولم د خبریالانو لپاره په دغه هیواد کې ستونزمنېږي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه له حکومت غوښتي چې د خبریالانو د وژنې او تاوتریخوالي دوسیې په جدي توګه وڅېړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابل ریپورټ لري.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په 14 کلونو کې د خبریالانو د وژنې او تاوتریخوالي قضیو ته نه پاملرنه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو لامل وبال. د دې ادارې مسؤلانو ویل د خبریالانو اکثر قاتلان تر قانوني څارمندۍ نه دي نیول شوي. په نای اداره کې د رسنیو د
دوستانو داسې ښکاري چې په دې ریپورت کې ځینې تخنیکی ستونزې پاتې دي چې باید هوارې شوې وای. زموږ معذرت ومنئ. د خبریالانو سره د تاوتریخوالي په تړاو یو بل ریپورت راځو. د هلمند خبریالانو د نوي حکومت څخه غوښتنه کړې چې د خبریالانو قاتلین محکمه کړي او د مجازاتو څخه د خوندیتوب مسلې ته د پای ټکی کېږدي. خبریالانو د خبرې د مجازاتو څخه د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه جوړه شوې غونډه کې کړي. ایلیا استای په دې اړه له هلمند ریپورت لري.
د هلمند ځای خبریالان د نوي حکومت څخه د بیان ازادي او د خبریالانو خوندیتوب ته د ځنګړي پاملرنې غوښتنه کوي. دغه څرګندونه د هلمند خبریالانو د یغي غونډې پر مهال وکړي چې د دې ولایت د خبریالانو د ټولنې او د افغانستان د خبریالانو د مرکز له لوري له مجازاتو څخه خوندیتوب ته د پایتکه کښېړي تر نامه لاندې جوړ شوی و. په دې غونډه کې چې په لسګونو ځایي خبریالانو برخه اخیستې وه، په هلمند کې آزاد خبریال او د افغانستان د خبریالانو د مرکز استاذ نوید نظري وویل په تیرو څو کلونو کې په دې هیواد کې 46 خبریالان وژل شوي او لسګونو نور ګواښل شوي دي، خو تر دې مهاله یوازې 9 د خبریالانو قاتلین مجازات شوي دي.
هغه قاتلین چې تر اوسه آزاد ګرځي او مجازات شوي نه دي، هغه باید معاف نسي او هغه باید محکمې ته راکش شي او دا هغه دوسیه برتر او پورته شي. په تیر بیا د نوي حکومت څخه دا غواړو چې دغه موضوع راپورته کړي، ځکه تر اوسه موږ د درونی فساد خبریالانو قاتلین آزاد ګرځي او یوازې و فساد قاتلین یا د قتل عاملین هغه محکمه شوي دي.
په دې غونډه کې ځایي خبریال او د سیاسي چارو شنونکي رولا الهام خوشنی وشو چې په افغانستان کې یوازې 9 کسان محکمه شوي دي چې د خبریالانو په وجود او غشلو کې شکیل دي. نو موږ له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې عدلي ارګانونو ته امر وکړي چې ټول هغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري چې د خبریالانو په وجود او د غشلو په جرم مرتکب دي.
نیاز به یې هست کې در صورت کې
الهام وای کچیر موږ د تحقیق جورنالیزم په برخه کې کار کوو، باید د حکومت ترڅنګ د ټولو غي درو لخوا چې د خبریالانو د حقوقو د خوندیتوب برخه کار کوي زموږ ملاتړ وسی. ځکه کله چې موږ په یو مسله تحقیق کوو په مستقیم ډول یو کس تر اتهام لاندې نیسو، نو کچیر تر اتهام لاندې نیول شوی کس زور ځواک یا د مافیایي ډلو سره شکیل وي، په دې صورت کې هغه د خبریال ژوند ارزښت نه لري. نو له همدې امله باید هغه کسان د قانون منګول ته وسپارل شي چې په ټولنه کې د ډول ډول خشونتونو سره سره د خبریالانو په قتل هم لاس پورې کوي. د هلمند آزاد ژورنالیستانو اتحادیې مشر زین الله ستانکزی وویل که څه هم په تیرو 14 کلونو کې د بیان ازادي د حکومت تر ټولو غټه لاسته راوړنه بلل کېږي، خو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پرتو ستونزو له امله خبریالان نسي کولی د لیرو پرتو سیمو څخه دقیق او پر وخت معلومات ترلاسه کړي.
په یو ډول نه په یو ډول سره خبریالان ګواښل کېږي. هغه په دې معنی چې کله د امنیتي پیښو یا نورو پیښو خبر پر وخت خبریال ته نه ورکول کېږي، خبریال مجبور دی چې خپل خبر خپور کړي، خو یو طرفه کېږي خامخا نیمګړتیا پکې راځي لدې لارې څخه بیا خبریال ګواښل کیږي او تر فشارونو لاندې کیږي دغه ډول ګواښونه اوس مهال شته چې موږ غوښتنه کوو چې خبریالانو ته معلومات پر وخت ورته ورکول شي او د هغوی د خوندیتوب لپاره ځانګړي لارې چارې جوړ شي
د مجازاتو څخه د معافیت د مخنیوي نړیواله ورځ هر کال د نومبر پر 23 نیټه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي او هدف یې د کسانو محکمې ته راکشل دي چې په ټولنه کې د خپل زور او واک له مخې په وژنو او نورو ناوړه کارونو لاس پورې کوي
دوستانو و موردل چې د هلمند خبریالانو د نوي حکومت څخه وختنه کړي چې د خبریالانو قاتلین محکمه کړي او د مجازاتو څخه د خوندیتوب مسلې ته د پای ټکی کېږدي هلمند یو له هغه ولایتونو نه دی چیرې چې په تیرو 13 کلونو کې څو تنه خبریالان د کار پر مهال وژل شوي د افغانستان په شمال کې هم د خبریالانو د ملاتړ ټولنې وایي د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دغه ټولنې له دولت نه غوښتي چې د خبریالانو د وژنې دوسیې دی په چي دي توګه وسیړي مجيب الرحمن حبيبزي له مزار شریف نه ریپورت لري
په شمازون کې د خبریالانو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو چارواکي د خبریالانو د کاري مسؤلیت د نشټون او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتوالي څخه اندېښنه کوي په شمال کې د افغان خبریالانو د ټولنې مشر ګلاب شاه باور وایي چې ورځ تر بلې په دې ځون کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو دی او د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو عمده پیکې هم بلخ ولایت ته مربوط کیږي
د شمال نسبت بساله
په بلخ ولایت کې او په شمال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو دی خصوصا په بلخ ولایت کې خبرې وکړو دوه تنه خبریالان وژل شوی دي کله چې د خبریالانو د وژل کېدو دوسیو ته هم رسیدګی نه کیږي دا مسله سبب شوی تر څو خپل د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات
کړي
هغه وویل چې ډیری موارد ځوان خبریالان لا دې عمل چې لامنیتی تهدیداتو سره مخ کیږي د خپل دندې ترسره کولو ته کومه علاقه شوی او کله هم د یوې مهمې موضوع د انعکاس لپاره لاس په خود سنسوري پوري کوي ښاغلی باور د ملي وحدت له حکومت څخه غواړي تر څو په ټولنه کې د دیموکراسي د غوړېدو او د خبریالانو د حقونو مهیا کولو لپاره په تیرای ولسیزه کې د وژل شو خبریالانو د قتلونو د دوسیو تړل لاسره پایل کړي او عملینې ژر تجره مجازات کړي لا بل لوري په بل خولات کې د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې استاذ ډاکټر نجیب پایکان هم وایي چې په تیرو شلو کلونو کې شپږ خبریالان په ټول هیواد کې وژل شوي چې یوازې د دوو خبریالانو د قتلونو دوسیې تړل شوي او عملینې هم د پولیسو لخوا نیول شوي خو 90% نور دوسیو ته رسیدګي نه ده شوي
ولې جای در تاسیف است که در این ای
اوماره که به قتل رسیده ورستر خبریالانو پوران تاریخواله مخ په زیاتې دوه په دې برخه کې دولت هم ګرم دی یوازې د دوه خبریالانو د قتلونو دوسیو تر رسیدګي کړي او پاتې نور ورته درستګي نه شوه دولت په دې برخه کې باید اچ دي اقدامات د پداسې حال کې دا چې تر دې دمخه هم په بلخ او نور شمالي ولایتونو کې د خبریالانو مدافع بنسټونو هم د مخالفینو او هم د دولت له لوري د خبریالانو پوران د تاریخواله لا زیاتوالي خبر ورکړی و
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
دوستان او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریدا تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی دا نیپال پلازمینا کټمنډو په روانهونه د سرګ سازمان د سرمشریزي کوربه ده ویل کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ خړپړ شوی اړیکی به پر دې سرمشریزي سویرې وغوړوي په پام کې د افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دې غونډه کې ګډون وکړي او د نور مشرانو ترڅنګ به د هند له صدر اعظم سره هم خبرې وکړي نوریا اسنوري په اړه ریپورت لري
د هند نوې صدر اعظم بچ د لومړي ځل لپاره د جنوبي اسیا د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي هڅه وکړي چې په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکو نفوس مخه ډب کړي خو کارپوهان دې ته په پام سره چې له اسلام آباد سره د نوې ډیلی کړکیچ دوام لري د زیات بریالیتوب تمنه کوي د سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې په ورستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په پوله شخړې زیاتې شوي او دواړه هیوادونه د ملکي تلفاتو ملامتي پر یو بل اچوي د غرض له افغانستان هم چې د فرانسپس خبري اژانس په وینا نوې ډیلی او اسلام آباد پرې د نفوذ د زیاتوالي هڅه کوي د ناتو په مشرۍ محارب ځواکونه وتلو ته تیارې نسی د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې صدر اعظم په توګه ټاکل کیدو وروسته د خپل گاونډیانو په وړاندې د جاذبې او فعال سیاست ته مخه کړې دا سهیل زیاتې کړې چې ګواکې نو موړې به د جنوبي اسیا د سیمه ییز همکاري په سازمان کې نوې ساه پکړي د واشنگتن بروکینګز انسټیټیوټ وایي مودی د سارک د سازمان چې سابقې ته په پام سره د یو غیر فعال نړیوال سازمان په سترګه کتل کیږي د اغیزمنتوب په اړه نوې هیلې راټوکولې وي خو د کشمیر په پوله د وروستیو اونیو پیښو له دغه سرمشریزې د لاسته راوړنو په اړه انتظارات کم کړي دي نریندرا مودی هغه مهال خپل دریځ نرم کړ چې د صدر اعظم په توګه د لوړې د پر ځای کولو مراسمو ته د خپل پاکستاني سیال نواز شریف په ګډون د سارک مشران اور بللی وو خو څو میاشتې وروسته د اسلام آباد او نیو ډیلی ترمنځ د روغې جوړې هڅې هغه مهال ټکنۍ شوې چې هند له پاکستان سره په لوړه کچه د سولې خبرې لغوه کړې. نیو ډیلی دا کار په نیو ډیلی کې د اسلام آباد د سفیر د هغې اقدام په عکس العمل کې وکړ چې د کشمیر له جلا غوښتونکو سره یې لیدلی و. د فرانس پرس په وینا د هند نوي ښي اړخي ملت پال حکومت د بل هر مخکینی حکومت په نسبت د پاکستان په وړاندې سخت سیاست غوره کړی دی. مودی د وروستیو شخړو په اړه په خبرو کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی چې وخت بدل شوی او له دې وروسته به د پاکستان زوړ چلند ونه زغمل شي. چین چې په سیمه کې د هند له زاړه سیال پاکستان سره یو ټینګ سیاسي اتحاد رامنځته کړی، په وروستیو کې پیکینګ د سریلانکا، مالدیو او نیپال په ګډون د جنوبي آسیا له هیوادونو سره هم اقتصادي اړیکې پراخ کړې دي. له راپور سره سم هند او پاکستان په خپلو کې د افغانستان پر سر هم سیالي کوي. په تیره بیا اوس چې نړیوال ځواکونه له دې هیواد وتلو ته تیاری نیسي، نوی ډیلی او اسلام آباد هڅه کوي چې پر کابل خپل نفوذ زیات کړي. هند چې په سیمه کې یو د افغانستان ستر مرستندوی هیواد دی او غواړي په دې هیواد کې پانګونه زیاته کړي، نریندرا مودی په پام کې ده چې په دې سرمشریزه کې له نوي افغان ولسمشر اشرف غني سره د لومړي ځل لپاره خبرې وکړي. د سارک د غړو هیوادونو د سرمشریزه چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو به د نیپال پلازمېنه کټمنډو کوربه وي اجنډا نه ده مشخصه، خو د نیپال د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ ویلي چې په دې سرمشریزه کې به د بېوزلۍ د له منځه وړلو، عمومي روغتیا، کرهنې، توریزم او د هیوادونو ترمنځ سوداګري چې د خراب ترانسپورټي سیستم له کبله یې چندان وده نه ده کړې خبرې وشي. د سارک د همکاري په سازمان کې افغانستان، بنگلاديش، بوتان، هند، نیپال، مالدیو، پاکستان او سریلانکا غړیتوب لري.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم قاسم سولمل د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کوي او لد به واورو چې د کابل چاپ نننۍ ورسپانو په خپل سرمخالو او لومړیو پانو کې کوم مسائل څېړلي.
کابل چاپ ورسپانو په نننیو ګڼو کې تر ډیره د پکتیکا د یحیی خیلو د پیښې او په هیواد کې د شته ناخوالو په اړه د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت آزادي ورسپانې د پکتیکا پر غمیزې د ملي ماتمې لاندې تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه په مطلب کې د خلکو په حواله لیکي چې له دولته د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي او هغه یو غیر انساني او غیر اسلامي عمل بولي. ویسا ورسپانې بیا پر همدې موضوع مقاله لیکلې چې عنوان یې دی د یحیی خیلو په څیر د وحشتونو د نه تکرار چاره څه ده. په سرمقاله کې سره لدی چې د دې پیښې له ټپیانو څخه د خلکو حکومت د غم شریکۍ ستاینه سوې، خو دا هم پوښتې چې د دغه سي غمیزې څخه زموږ د خلکو د ژغورنې لاره څه ده. په مطلب کې سپارښتنه سوې تر هغه چې د لانجې د ختمولو لپاره تیر دیارلس کلنه تګلاره بدله نه سي، ممکنه نه ده چې په تکراري او تجربو سو لارو زموږ ولس له دې عذابه بېغمه سي. محور ورسپانه بیا په لومړي مخ کې په فرا کې د هغې مېرمنې په اړه مطلب لیکلی چې د خپل زوی د وژل کېدو په بدل کې 25 طالبان د خپلې کورنۍ په مرسته ووژل. په مطلب کې راغلی چې د ریزګولي په نامه د مېرمنې د خپلې مژور، لور، زوی او خاوند په مرسته وروسته له هغې دا کار وکړ چې طالبانو یو زوی د دې په مخ کې ووژه. سرنوشت بیا په نننۍ ګڼه کې د مشرانو جرګې له غړي سره د لیدو پر مهال د ولسمشر غني د څرګندونو په اړه لیکي چې وایي د ناخوالو د له منځه وړلو لپاره د فکر او عمل یووالي ته اړتیا ده. ورسپانه لیکي ولسمشر اشرف غني د مشرانو جرګې غړي ته وویل چې په هیواد کې شته ستونزې او ناخوالې دومره ډېرې دي چې نسو کولای په یو ځل او یا په لنډ مهال کې هغوی ته د پایټکې کښېږدو. په مطلب کې وړاندې د ولسمشر د خبرو په دوام راغلی چې وایي په هیواد کې د اوږدې جګړې دوام افغانانو ته غم، فساد او بې عدالتي په میراث پرېښي او له دې امله پکار ده چې افغانان په خپلو کې د فکر او عمل یووالی ولري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نثار له هلمند څخه وایي د پکتیکا په واشیانه پیښه وژلو سخت غمجنیو، په کلکو ټکیو غندو او دا ډول پیښې د وسلوالو پر ضد د خلکو احساسات زیاتوي. د چاینجیر بازار نه محمد خان نورزی ویلی دی چې د پکتیکا د ولایت د یک شنبه انتحاري حمله باندې خواشینه یو. په هر ځای کې چې افغانان دي د په وینا هغوی په دې پیښه خواشینه شوي دي. دی د قربانیانو کورنۍ ته د صبر او ډاډګیرنې غوښتنه کوي. یو بل اوریدونکي قسیم بلالی د فرا څخه په خپل راستولي سمس کې د پکتیکا په پیښه خواشینه ښودلې ده او ویلي دي کله مو چې دا خبر واورید سخت خواشینه شو. دغه سي کسان چې د دې پیښې عاملین دي خدای دې دردناک عذاب ورکړي. فضل رحمان زړسوان د هلمند ګرمسیر څخه وایي چې د پکتیکا د پاکو شهیدانو ته دې الله جل جلاله جنت فردوس نصیب کړي او کورنۍ ته دې خدای اجر ورکړي. د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ نه په یو راستولي پیغام کې یو اوریدونکي ویلي دي چې وسلوال طالبان باید د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. البته دا اوریدونکي ثناء الله پوپل نومیږي. یو بل اوریدونکي ذبیح الله زاهد د زابل نه پر استولي پیغام کې لیکلي دي چې په افغانستان کې امنیت ډیر مهم دی. حکومت باید لومړی امنیت راولي. د پوینا دا د ټولو خلکو هیله او غوښتنه ده. حمدالله ژمن د هلمند ولایت نه په راستولي پیغام کې وایي چې د ناوې په ولسوالۍ کې کوکنار کرل کیږي. چارواکي له خلکو رشوت اخلي. دوستانو ستاسو له اس ام اسونو او پیغامونو څخه مو څو پیغامونه واوریدل. اوس هم وخت لس نیمې بجې شوې. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له مرزی احمد زین اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ماین په چاودنه کې وتنه د ملي اردو سرتیري ټپیان شول. د لوګر ولایت په محمد اخی ولسوالۍ کې نن سهار د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او یو تن ټپي دی. سپینه ماڼۍ وایي له 2015 کال وروسته د امریکایي ځواکونو رول د افغان ځواکونو د روزنې او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې وي. د سپینه ماڼۍ ویاند ویلي نوی رول په دې معنی نه دی چې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات شي، بلکې د سکل تر پایه به په افغانستان کې څه باندې لسر امریکایي سرتیري پاتې شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د یحیاخیل ولسوالۍ د ځانوژونکي حملې د قربانیانو د کورنۍ لغړیو او خپلوانو سره په یحیاخیلو کلي کې وکتل او هغوی ته ډاډګیرنه ورکړه. بریتانیا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم کړ او خپل ټول پاتې عسکر د افغانستان له جنوب څخه وایستل. د دوشمې په ورځ د بریتانیا د شاهي هوایي ځواک د پوځونو په ویاړ د کندهار هوایي اډه کې د مخکې مراسم جوړ شوی وو. پولیسو د دوشمې په ورځ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو مشکوک وسلوال ونیو او د ځانوژنې بمون جوړولو مواد هم ورڅخه نیولې دي. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه سلا شول چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د 2015 کال جولای میاشتې پورې وغځوي. دوی ونه شو کړای چې د نومبر د 24 ټاکلې نیټې پورې یو معامله وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د دې هېواد د دفاع وزیر چک هیګل استعفا تایید کړه. او له عراق څخه راپورونه وایي د بغداد په شمال کې د خلکو د ګڼو ګوڼې یو مارکیټ ته نږدې د موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي.
د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رډیو ځانګړی پروګرام دی خبريږي. ورپسې د خزو میرمنو لپاره د ازادۍ رډیو ځانګړی خبرونه نیمه نړۍ لې یادمه بسې. تاند څنګه څنګه
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو. په نننې تاندې څنګه کې داسې څاوري
پولیسان دغه خونه څخه راغلي. دوی کشته خوشی کړی دي. نو درې کس طبقه دی او ناس البته خزي په بوګي غرق سي دي.
څلور شپې څلور ورځې هغه مزل و په غرو کې په ځنګلو کې وتلو. د تندې نه د لوګې نه په مونږ زوب کې دلو.
دا غنور ملګری سولو سره لکه شخبرانه غوي ته لاړل. دا په ور کې پاتې شمال دی. بس خپل زندگی له لاس ورکړل.
اروپایی وادونه ته تاک لژن صدق ماده ده.
دوی داغنه چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دی کی. نو حالت د غلامۍ ژوند ده.
پورې ډوډۍ دی خپل هواد دی خارج ملکونه دی.
دوستانو زه نورګل شفق یم. ملګرتیا وکړئ. امان سے تنو دو باتونو هر یو قدم تش پسرو ګلونو. ملګرو خدای خبر چې داسې دواګانی به د چاپ حق قبول شي. متل دی وایي د کور ګټه د لاهور ګټه. خو نه پوهیږم چې ولې ځینې د کور ګټه په لغته وهي او په بهرنیو خصوصا په اروپایي هیوادونو کې پیسې ورته هغه د چا خبره په ونو کې راشنې شوې ښکاري چې بس دوی ورشي او راویش کوي. همزولو د کابل پوهنتون یوه محصله فریزه د یو داسې ځوان کیسه راته کوي چې پوهنتون یې د اروپایي هیوادونو لپاره پرېښود، خو د ده انجام څه شو؟ فریزه وایي
از اصل 4 تا 5 تا میرن خارج از کشور.
له هر ټولګي 4-5 ځوانان په قاچاقي سفرونو به هر تزي. دوی له درسونو او راتلونکي بیزاره دي، ملامت نه دي. ګوري چې ډیر ځوانان له پوهنتونه فارغ شي خو کار روزګار نشي موندلی، خو کدي ژوندۍ هم ورسي نو په اسانۍ قبولي نه ورکول کیږي. زموږ مخکې زموږ د پوهنتون د ژورنالیزم د دویم کال یو محصل خوختل یو اروپایي هیواد ته لاړ شي، خو په ترکیه کې په اوبو کې غرق شو او جنازه یې بیرته هیواد ته راوړل شوه.
پس جنازه شاوردن
ګرو زبی ولاد زلاند، محمد عارف امرخیل او ضیاء الحق واحدی هم د ځینو هغه مسافر ځوانانو کیسې کوي چې غوښتلې اروپا ته لاړ شي خو داسې لاړل چې بیا په خپل پخو بیرته را نغلل. تاسو ورته غوښ شي
په پیښور کې زمونږ د پلار یو ډیر نږدې ملګری او دوستو غوی ډیر ښه کاروبار دلود د خیاطی کوله. دوی یو کشر ورو شاکر نومیده، ډیر لایق او پوی او ډیر د ښه ذهن خاوندو. په مکتب کې هم اول مرو، په کورس کې هم اول مرو. نو دوی نه پیغام سي سر په پیدا کړی دا ورور د تشویق کې خارښت ویلېږي. نو دوی خپل ورور لندن ته لیږه دي روسي لالار نه سي پلار کې واور کې دوی پیدا مزل کو چې دالک د تینور ته برداشت دینول رس مخ کې لاړ سي. نو دا ورور په دلار کې پاتې شو په واور کې او دغه نور ملګری سولو سره لا قاشق بران غوی ته لاړل د په ور کې پاتو شمال دی بس خپل زندگی له لاس ور کړل.
زما یو ملګری په نوم دی اجمل، هغه استرالیا ته سفر وکړ قاچاقي لاړ. وخت چې بهر منځ کې سفر کاوه هم د قاشق بر څه بوه بیا کوم پولیسان دی خونه چې پیراغلې دوی کشته خوشی کړی دی. درې کس طبقې دی او ناس البته خزي په بوګي غرق سی دی غو دی مړ سی دی او یو کس هم سپنګری سره واغ مړ سی. دوی درې کس په تر بل کشته راغلي دا جکړی دی. دوی درې کس ځان سلامت وړی دی.
او اتره زوی وا غختل چې لندن ته ولاړ شي کنه نو غلط دي زینب یونان ته چې پلاړه روان ولې دي ستونزې مشکلات سره مخ شو. حتی وای مونږ په ورځ ورځ باندې پیاده مزل کوو تر څو خپل هدف ته ورسیږو. په څنګه کې بیا تا مونږ یو ملګری ما د وچ چې چاغه بیا ته ډیر وخت په څنګه کې پاتې او بیا موږ څه چیغه ولې چې تاسو ما چاته پرې دی بیا ما غو چې همالت وای مونږ د وخت په یو کله چې نګدی و حالتم پرې خو یو څه وخت دوست خبر شو بیا چې وفات شو وای بیا مو خلکو تخ کړی او په یوه وادونه ته تاک لژن سره قیمات ده
جانا ند لسنو خور مالو تب می جاڑے ولید زن کدن وستو سل کو تب می جا.
همزولو د تاندې څنګه او پر خپل فیسبوک پاڼه می هم د دې موضوع په اړه د ملګرو نظرونه پوښتلي. دوی څه لیکلي؟ د دوی لیکل شوی کیسه او خاطرې وګمه رشیدی او ومان نیازی ولی.
وزیر احمد حریفال جلال آباد لیکلی چې دوه کاله مخکې می یو همسنفی د $1000 په بدل یو چا یونان ته روان کړ، خو تر اوسه یې کورنۍ ته د مړي یو ژوندی درک نشته.
شاه رحمان شاهی د خپل ملګری په اړه لیکي چې ویل به په افغانستان کې کار نسته، لندن ته ځم. ځوانه جانه ناوې پریښوده خو اوس یې مړی او ژوندی نه دی معلوم. شاهی د خپل دفتر د اشپز د زوی کیسه هم لیکلي چې څه موده مخکې د لندن په تکل په لاره کې یخ وواژه.
خوشحال دورانی لیکي چې یوازې نالوستي کسان بهر ته د تګ زړه ښه کوي. دی وایي چې یو کلیوالې له څلورو کلونو راهیسې جرمني ته تللی، تنګه یې هم کور ته نه ده رالیږلې، د ګټې وټې هم څوک نشته، د مور او پلار سترګې پسې ووتې.
بلال شیرزاد له انګلستانه لیکي چې ډېرې بدې خاطرې لرم. یوه یې همدا چې له یونانه د ایټالیا په لار مې درې شپې او درې ورځې نه څه خوړلې او نه څه څښلې.
رفیع الله المر لیکلی چې یو ملګری روغ رمټ رسیدلی. دی لیکي چې که روغ ورسیږي نو د بهر ژوند خوند کوي.
نسیم شاه چې اوس په یو اروپایي هیواد کې دی لیکي چې کله زه راتلم نو شپږ نجونې هم راسره وې. ایجنټانو یا قاچاقبرانو جنسي تیری پرې وکړ او هیچا یې هم مخه ونه نیوله.
رضوان الله دیو ملګری د خلی خبره لیکلی چې بهر ته په یو قاچاقي سفر کې دیو ملګری په لډیره یخه کنګل شوی، خو دوی ورسره مرسته ونه کړای شو او هم غلطه پریښود چې تر ډیره چیغې پیسې وهلې.
جلال الدین لیکي چې لخپل دوه ملګرو سره به تل باس کاوه چې مزي خودی به ویل چې په لندن کې مزید او لژوند به خون واخلو. اخر څه وشول چې یو په ایران او بل په یونان کې پولیسو وواژه.
خالد خادم د خپل وخت پهلوان کې سلی کلی چې د کونړ ولایت ل خپل میرمنی او څلورو ماشومانو سره چې دونجونی او دوه هلکان و اروپا ته په قاچاقي سفر روانو. کله چې ل ترکیه یونان ته اوختل نو کښته په سمندر کې غرق شوه. د سړی په خپل ژوندۍ پاتې شو، خو د میرمنی او څلورو وړو اولادونو جسدونه یې تر څلورو ورځو په اوبو کې ورک وو.
چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی.
نو ولی ولی داسی وشی وای چاو سوی ویلی پخپلا. نو دوستانو چی چوک پخپلا دزان سوزولو تکلو کلینو څوک به وژغوري؟ ملګرو دوی په کوم لارو څنګه ځي؟ د دې پوښتنې ځواب هم بوګنون کېده. بیا هم ځلان ته وګدو
وخت مې یادونه وکړه چې ابتدا زمون مو په خپل وای په یو بیړی کې مونږ تقریبا اویا اتیا نفر سر په سر وای کې نیولی وو. ان وای وخت تعلق وای کله چې بیا لسین نو دوی به خوشبختانه وتی وای خاطر لسین تیر شوی وو. بهر وای په اورګاډي کې چې کله مونږ لندن ته روان وو د اورګاډي لاندې مونږ وای ځانونه ټینګ کړی وو. کله چې وای راښکت شو مخونه مې یو دقم تک تور وو. ما سره په فیسبوک او په اسکایپ کې آنلاین کې چې کله
دوستانو ولی یو څوک دومره مجبور شي چې ځان ته مرګ وغواړي؟ دغه ځوان حکیم تر دوبی پورې د خپل قاچاقي سفر کې سره ته کوي او وایي چې مرګ مې په خپلو سترګو لیدلې.
هغه ډاکټرانو کې لس نفر نه ځایږي، مونږ پنځه ویشت دېرش نفر ورکې ځایو. سر به مونږ ټیټ نیولی او په دې نه پوهېدو چې کوم ځای دی کوم ځای ته موړي. څلور شپې څلور ورځې هغه مزل و په غرو کې په ځنګلو کې وتلو. د تندې نه د لوږې نه به مونږ زوب کېدلو تلی به نه شو. دونه هغه ته تنګ شو چې مونږ چې یا مړه شوي وای یا ګیر شوي وای په پاتې شوي وای داسې ځنګل وي چې مونږ بس همغلته بلوانو خوړو. دوه میاشتې مو تېرې کړې. یو کچ اکبر راغوی الف سفر دی او کچ اکبر سره ډېر په مشکله ورسېدو. بیا یوه ورځ کار ته روان وم، شورتیا هغه ورته شورتیا ورته وایي حکومت بس را باندې راغلو. زه خو کچاکي تللی وم، ما سره هېڅ چیم نه وو چې ما ورته ښودلی وای. زه جیل ته راوستم، تقریبا شل شپې همالته جیل ما باندې تېر کړو. بیا نه بعد یوه ورځ په تیارې کې کېنولم، بس افغانستان ته ډایرکټ راولېږلم. زه اوس په تکلیف یم، پیسې نه لرم، غریبي ده. خو د دې کچ اکبر لارې چې ما په زړه وي زه اندغه تکلیف کې خوشاله یم، خو نه په دې لاره په دې پردی ملک تو باندې مشکل سچ مخامخ ما ته زنه يم خوشاله. مرګ ما په دې خپل سترګو لیدل.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. وای زړې په څو خیارې ویلې را باندې تیرې دي. تجربې خې دي ملګرو سړې هوښیاروي. محمد داوود د خپل اولادونو او بلال احمد د خپل د کاکا زوی کیسه کوي.
او یم خپل یو زوی لال د بلجیم ته او یو میورور لال نو هغه ټول سلال دي. دا خبره کوي یو بل کشر ورور دی، زوی می دا کشرای سپام ګوران سي درنه. هغه تکلیفونه واغ ستونزې مونږ لیدلې نو دا کوشش وکپلا ر سي ران سي درنه. دوی پم دا کچا کی لار مونږ لال دي. اول ته تکلیفو سره مخامخ سي وي کی مان دي خپه دي ټول خپه دي.
سپور ډوډۍ دي خپل هواد دي خارج ملکونه دي ورخص ما خپل تر زوی می دي هغه څو وخت مخ کی قچا کی لار خارج ته ولاړ. زنګ را ته وخی ډیر خفه ده وای زه به دا ورس در زما قبولیم تر څه نه دخته وای در زم الته بوید کراچی چلم مزدوری بکم اما کور غټه د لاور غټه.
مطلب دې هم زول وای چې ورستی عقل کاش چې وډم بای وای اوس او بل ور خطیر دی نو ښه. د ځوان محمد سمی هماغه خبره کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخه پلاونه.
یار ملګری خو متلی خو ما زله نه کې بعد خپل وطن آباد کې افغانستان د هر رقم نفر ته ضرورت لري. څه کو چې پردې ملکو کې خپل ځواني خراب کو پردی خلکو خبرې دي دلته خو چا خبره نسته در پسې. زه خو تلې ولای نه و خپل وطن پرېدم نور تلاړ سم.
دوستانو د چا چې یو نیمه ګله په دنیا پاتې چې روغ ورسیږي هم نو په بارنیو هیوادونو کې څه ډول کارونه ورپغاړوي؟ د دې پوښتنې ځواب حاجی نظر محمد راغب راکړی چې یو ګرځېدلې سړی دی.
د افغانستان خلک په بهر هیوادو کې په غربي یا په شرقي نړۍ کې دوی داغه نه چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دوی کوي. په درانه کارونه خو ټول پام دوی دي. نو هلته د غلامۍ ژوند ته دې اده پورې تبعیض مالته ورسره کیږي. اما د افغانستان خلک ولې د پلار مور ته وایي د ډاره اوس مونږ خپل د اول
نسو لے گئے چھ اکس اخ لو چیر تزو کم لوکس جے کہ اکس اخ لو بیا خپل پلار مور تا لے گئے چھ دا وے دا رقم جے کار کی کدی پوسی چھ من بندا رقم ظلم دا دس خشرہ کاری کو نو ڈیر بخپسی
رختیا ہم دوستانو کورنے ب فکر کی وچ چنگ اکس پہ استلال لوکس اخستے ہما غس ب پاک سوتر گرزی خو هغوی څه خبر خیر ښاغلی راغب دوستانو هغه کورنۍ هم ملامتی بولی چې له بهره راغلي ځوانان دومره نازوي چې نور ځوانان هم د بهرنیو هیوادونو تک ته هوسیږي
چې د مسافرۍ نه راسي دلته پلار مور ډېر وخت هغه د هجر کړاو لیدلی هغه ته سپینې جامې میهمانګانې خپل خپلوان ډېرې نازوي دغه نور د کلي ځوانان داسې فکر کوي چې دا نه د همدا سړی ده دی خو چې ګوره د هغه جنه راځي څونه قدر عزت دلته کېږي او اکثره خلک کوشش کوي چې لور
حمزولی او ځوان ضیاءالحق واحدی که یو خواله ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته د زړه نښه کوي او په هغو پیسو د ځان ته یو وړوکی کاروبار جوړ کړي، نو بل خواله دولت هم غواړي چې ځوانانو ته ډیر پام وکړي، د کار او د ښې زده کړې زمینه دې ورته برابره کړي. ښاغلی واحدی وایي
ځوانانو ته څوک کار نه کوي، ورته کار زمینه نه مساعدي، نو ځوانان همدغسې خارج ته مخه کوي. دا د حکومتونو وظیفه ده چې ځوانانو ته د کار زمینه، د شغل او د مصروفیت زمینه برابره کړي. د افغانستان کې معلومه وسې په هغه وخت کې جنگ روان و، مشکلات و. اوس خو موږ تاسو وینو چې هغه جنګونه او هغه لاړل ختم شول په افغانستان کې. اوس دا د کرزي صاحب حکومت راغی، ورپسې د اشرف غني حکومت راغی. خارج دا په اسانۍ سره نه قبلوي یو انسان، تر څو چې ډېر یو غټ مشکل سره مخامخ نه وي، په دروغو یا په چالو په فریب نشي کولی ځان قبول کی. هغه پیسې یا هغه سرمایه چې دوی قاچاقبرانو ته ورکي چې په غیر قانوني کې $10,000 یا $20,000 دغه سل ته په یو کسب کار یا سرمایه گذاري کی، نو دوی به هم خوشحالي او دوی فامیل به هم خوشحالي او ژوند زندگی به هم په آرام او خوشحالي سره تیری.
دوستانو خبرونه به په دې پای ته ورسو. اوریدلې مې دي چې د قاچاقي سفرونو د بیړیو یا کښتیو لاندینۍ هغه برخه چې په غیر قانوني لاره تلونکي کسان پکې خوندي کیږي د لویو ودانیو د لفټونو غوندې وي، چې کله هم قاچاقبر د کوم خطر احساس وکړي نو هغه برخه وازوي او سپاره ټول په ډېر اسانۍ په لاندې اوبو کې لاهو کیږي او څو ورځې وروسته مړی پیدا کیږي. نو دا وخت په وخت چې د مختلفو هیوادونو په سمندرونو کې د افغانانو د غرقېدو خبرونه اورو، خدای خبر چې څنګه به ډوبېږي.
چکینی نور وطنونو لزل ملو یوی میندې لیونې دینا دانې دی.
مننه له هغو ټولو ملګرو چې په فیسبوک کې د تاندې څانګې پر پاڼه کمنټ کوي او یا پیغامونه رالیږي. دا خبرونه چې هره شنبه او تکرار یې سه شنبه خپرېږي د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلی او لوستلی شئ www.azadiradio.com. که چیرې غواړې موږ ته برېښنالیک راولېږئ نو پته ده شفق n@rferl.org. د خدای پامه.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
قدرمنو اوریدونکو سلام. یو ولوستي یا باسواد مور د اولادونو پر روزنه کې څومره مرسته کولای شي؟ که یو مور نالوستی وي نو اولادونه به له کومو ستونزو سره مخ وي؟ په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعوده نیازی درته وړاندې کوم په همدې موضوع غږیږو. خو په سر کې له وږمې رشیدی د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په مرسته د کونډو ښځو د پیاوړتیا په برخه کې یو پروژه په لاره اچولې ده. د پکتیا د ښځو چارو ریاست مشري نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له پیل کېدو سره به 30 تنه کونډې مېرمنې د 4 میاشتو په موده کې د خیاطۍ زده کړې پیل کړي او بیا به په مستقل ډول کار پیلوي.
بل خبر لمخې تمه کیږي په نږدې راتلونکي کې په نوي حکومت کې د افغان میرمنو د سیاسي ګډون په موخه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د پیاوړتیا تر عنوان لاندې یوه ورځنۍ غونډه جوړه شي چې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی به هم پکې ګډون کوي. دا غونډه د افغان ښځو شبکې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د اوسلو سولې څیړنیز مرکز او د امریکا د جورج ټاون پوهنتون لخوا جوړیږي. د ناروې د سفارت یو مسول ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هدف د دې غونډې له جوړولو نه دا دی چې د ښځو حقوق، ښوونه او روزنه او په نوي حکومت کې د ښځو پر سیاسي ګډون تمرکز وشي. درنو اوریدونکو، ښځه د کورنۍ د هستي حیثیت لري چې ټوله کورنۍ پرې راڅرخي. په کورنۍ کې مور تر نورو ډیره د خپلو ماشومانو د پالنې او روزنې مسؤلیت لري، خو مور خپل مسؤلیتونه هغه وخت ښه سرته رسولی شي چې لوستې وي. لوستې مور کولی شي خپل ماشومان په ښه توګه وروزي، تیا ښوونې او روزنې او د ژوند نورې برخې په ښه ډول سنبال کړي. خو په ګڼو کورنیو کې څوک د ښځو زده کړو ته دومره ارزښت نه ورکوي او زده کړه یوازې نارینه ته ځانګړې کوي. پیل به یې له تعلیمي برخې وکړو. که یوه مور واستیووسی نو خپل اولاد سره د هغو په درسونه کې سمره برسته کولای شي. یو تکړه ماشوم د خپل مور کې سره تکوي.
زمان شریف ده، زمان مور چې دا بسوال دا مونږ چې کله مکتبو مخکې دي چې مکتبو زمونږ خپل خپل درسونه مالګی نه سو هغه سره ډیره مرسته کوي. مونږ ته په دوا ورکونه کې پی چې مونږ سره نه دوا راګي او یا ډاکټر ته مونږ بوزي او مونږ ته خواړه راکوي. که زمان مور بسوال نه نو دا زمان ژوند دومره ښه وي.
کچیرې د یو ماشوم مور نالوستې واوسي او پلار یې په ګټې وټې پسې سرګردانه، نو د داسې مور او پلار زوی یا لور به له داسې مشکل سره مخ وي.
زما نوم وحید ده، د څلورم ټولګي د سید جمال الدین افغان زده کوونکی یم. زما مور سره بې سواده، کله چې ما ته ښوونځي کې کورنۍ دنده راغی او مور مې په نه پوهېږي او زه نشم حلوه، پلار مې په وظیفه کې کله سره سي هغه ستړی نشي کوی.
لیکوال او صاحب نظر ډاکټر محب الله ازغم وایي چې زموږ په مکتبونو کې د زده کوونکو شمیر زیات وي او ښوونکي هر زده کوونکي ته رسیدګي نشي کولای، نو که یو مور لوستې ووسی د نیم مکتب هومره مرسته ورسره کولای شي.
که مور باسواده وي، تعلیم یې کړی وي، هغه ماشومانو سره د مکتب له پیلېدو مخکې درس شروع کوي، الف بی ور زده کوي، حساب ور زده کوي، ځینې نور شیان چې ضروري دي هغه ور زده کوي. نو ماشوم چې کله مکتب ته ځي وار له مخکې ډېر شیان یې زده وي او د مکتب درسونه ورته اسانه وي. بیا چې مکتب ته هم ځي مور ورسره کورنۍ دندې په اجرا کولو کې مرسته کوي شي. زموږ تاسې په ښوونځیو کې د زده کوونکو شمېر تعداد زیات وي، ښوونکي نشي کولی چې ټولو شاګردانو ته په کافی اندازه ځان ورسوي. مور دغه تشه پوره کولی شي په کور کې که دا باسواده وي، هماغه درسونه ورسره تکرارولی شي.
لیکوال او ژورنالیست انور وفا سمندر وایي چې میرمنې لوستې ده، نو ډېر ښه ماشومان یې روزلي او اندا چې د همدې لوستې میرمنې له برکته یې یوه لور اوس د پوهنتون استاده ده.
د ما میرمن چې ده هغه څه نا څه لوستې ده، ولې ډېر ګلالي ماشومان راته روزلي دي. زما مشره لور پوهنتون یې ویلې، اوس پوهنتون کې استاده ده. بې له شکه سواد، زده کړه او لوست یو امتیاز ده د یوې میرمنې لپاره. زه هغه میرمنو ته چې دغه شیبه وایي ما غږوري او دوی مثلا د څلوېښتو کلو په عمر، د پنځوسو کلو په عمر، ولې دا کتاب قلم نه پېژني، دا کولی شي. په دې کې هېڅ شرم نشته، دا دغه فرصت لري چې په یو کال کې دوه نسه زده کړي چې حداقل اول څه شاګرد سره یو څه شریک کړي.
لوستې مور کولای شي خپل ماشوم ته د ښوونځي په اړه یو مثبت ذهنیت ورکړي او هغه ویره چې ماشوم یې له ښوونځي نه لري له منځه یوسي. ډاکټر محب الله ازغم وایي میرمنې لوستې ده، نو ځکه یې څلور کلن زوی لیک لوست کولای شي.
زما کشرۍ زوی څلور نیم کلن دی، دا اوس د افغانستان ټول ولایتونه پیژني، په نقشه کې یې ښودلی شي او د نړۍ په نقشه کې شپږ واړه قاري پیژني، بار ازمونه پیژني، حساب یې تر شلو پورې زده کړی دی، دا اوس د دوه ضربې زده کړی، دغسې کرار کرار لګیا دی نورم، او د کتاب له مخې الفبې تر یې پورې پیژني. نو زه اوس ډېر هیله من یم چې دغه ماشوم چې شپږ کلن شي د خیر او مکتب ته لاړ شي. زه فکر کوم چې دی به د اول صنف کتابونه یې ټول زده وي. حتی نیت لرم چې اول صنف ورباندې ونه وایم، راسم دویم صنف ورباندې شروع کړم. هماغه مور یې ده چې هم د کور کارونه کوي او هم ماشومانو سره دغه درسونه وایي.
اتلان دے زمانی دی
پټپ کې د مېوندې څومره پریخي افسانې دي ته انا دې د خاورې ته اتل ملالي
نړی کې هر کال پر صابون د لاسمینځلو ورځ لمنځل کیږي څو کورنۍ وو په هوی چې زیاتره نس ناستي او نورې ناروغي حفظ الصحه ته د نه پاملرنې لکبل رامنځته کیږي او د ماشومانو د مړینې سبب ګرځي کله کله د نالوستو میندو د بې پامی لکبل د هغوی ماشومان د مرګ کومې ته غورځي د ننګرهار اوسیدونکو ګلالۍ د همداسې میندو کیسه کوي چې ماشوم ته د واکسین ورکولو پر ځخ نه پوهیږي او خپل سر دواوي ورکوي ګلالۍ وای
زه تاسو ته د سترګو لیدلې حال وایم چې زمونږ په کلی کې یو بې سواده مور واسه د واکسین په اهمیت باندې نه پوهیږي نو خپل ماشوم ته واکسین نه وکړی دا ماشوم یې البته د فلج لامل سوی و زیاتره مورګانې سي کله ماشوم مریض سي د بې سواده مورګانو هغه دوی ورکوي سي دوی هیڅ نه پیژني
قدرمنو اوریدونکو منصوره یو نالوستې مور ده او وایي چې زه د ړندې غوندې یم په هیڅ شي نه پوهیږم خو د لوستې مور اولاد پاک سوتره او روغ رمټ وي تاسو ورته غوښ شئ زه یو نالوستې مېرمن یم د ړندو په شان یم یو درملتون هم د لوهې له مخې نشم پیژندلی د بې سواده مېرمنو ژوند ګډوډ وي کور او اولادونه خیرن وي خو لوستې مېرمن خپل ماشومان پاک ساتي تعلیم و تربیت فکر نیسی او دا ټول د درس نتیجه ده
ډاکټر زغم هم وایي چې تعلیم یا زده کړه یوازې د وی مور معلومات نه زیاتوي بلکې په دې هم پوهوي چې ماشوم ته په کوم وخت کې څه ډول خواړه پاخه کړي د خپل او د ماشوم د پاکي خیال څنګه وساتي ښاغلی زغم وایي
د تعلیم وظیفه یوازې دا نه ده چې د انسانانو معلومات زیات کړي یا پوهه زیات کړي باسواده مور په خپل هم په حفظ الصحه پوهیږي د کور په ښه ترتیب او په نظافت او په سلیقه ښه پوهیږي د پخلی په حفظ الصحه پوهیږي چې څرنګه خواړه په صحیح لحاظ سم پاخه کړي د ماشومانو په نظافت کې پوهیږي چې ماشوم څنګه پاکي څنګه پریمینځي څنګه نوکان ونیسي کالی څنګه پاکي نو د باسواده او بې سواده ترمنځ ډېر توپیر وي
کله چې د تعلیم خبره یادېږي نو تربیه هم یو ځای ورسره یادېږي د روانشناسۍ له مخې که کوم ماشوم په ماشومتوب کې ووهل او وټکول شي نو په راتلونکي کې به هغه یو عقدایي او سغزړی انسان وي زموږ په ټولنه کې اوس هم دا اصطلاح کاریږي چې کډب نه وي ادب نه وي خو اوسنیو تجربو او علم دا خبره ناسمه ثابته کړې نو چې کله یو مور نالوستې ووسي له داسې معلوماتو به څنګه خبره شي پروانه د داسې یوې نالوستې مور کیسه کوي چې هغه د چا خبره خپل اولاد پوزه تراوسته
دا غدمنګه په کلی کې او دانه خزه د بي سواد د زکه سي ماشومان تربيه کوي لمر نه تربيه کوي لچانه تربيه کوي اول تربيه لمر د غس بي سواد نو بیا خو بي خي خد او کبي سواد نو لا اړل تباس له جامعه ته خراب وړاندې شو نو زمنګ په کلی کې خزه وا لا ماشومان بي سواد وا ماشومان بیا غراغل یو ایران ته تختید لې زمنه او کله بیا پودري سوې ده غلاوي ته کوي د ته سر دي دي د جامعه بار دوش سو چیرې غلاوي کړې دي ته غ د سې زوی د غلاوی کړي او د دې سره مشکلات کې گرفتار ده لورګان یم دغه سه خورې واړسن کې واده او اوس مشکلات دي
د کابل اوسیدونکو زرمینه وایي چې یو لوست مور په مختلفو برخو کې د بیلابیل مشکلاتو په اړه مطالعه کولای شي او بیرته د خپل ژوند تجربو ته په پام سره د اولادونو په روزنه کې کارولای شي
هغه میندې چې باسواده دي د ماشومانو په روزنه کې ډېر رول لري په دې چې دوی کولای شي مختلف کتابونه مطالعه کړي ډېره مطالعه ولري د هم د صحت په برخه کې د تعلیم او تربیې په برخه کې د هغوی صحت ته ډېر متوجه وي د هغوی نظافت ته متوجه وي د هغوی روزنه ته متوجه وي کولای شي چې د هغوی په درسي مسایلو کې کومک وکړي هغو سره د مکتب نه راځي کور کې هغوی ته وظیفه ورکوي شاګردانو ته چې دا باید په کور کې کار شي تیفی نظر نارینه و تا اگر چه پلار هم مهربانه وی مگر مور زیاتر مهربانه وی دا اولادونو تا دیر نجدی وی
د لوګر اوسیدونکو لیمه چې خپل زده کړې کړي ټولنې او کورنۍ ته د باسواده مېرمنو په ګټو خبرې کوي او وایي لوستې میندې ماشومان ښه روزلی شي او په راتلونکي کې به یې ماشومان له مثبتو بدلونونو سره ژوند کوي
کله چې یو مور باسواده وي او کله چې یو مور باسواده نه وي، د دې فرق د دوی د اولادونو ترمنځ ډیر زیات دی. یعنی هغه ماشوم چې باسواده مور لوی کړی، هغه په اجتماعي اصول باندې پوهیږي. د دې ماشوم به خامخا ټولنه ته یو الګو تقدیمیږي، یو ستر شخصیت به وړاندې کیږي، یو مثبت شخص به وي. نو هغه معقوله به ډیره پر ځای چې وایي یو باسواده ښځه نسلونه تغیرولی سي.
ښاغلی وفا سمندر هم وای چې لوست مور خپل ماشوم ته یو ښه ټولنیز ذهنیت هم ورکولای شي.
او لوست میرمن دا امتیاز هم لري چې خپل ماشومان سره مرسته وکړي چې ټولنیز حالت او برخورد او چلند ولري، یعنی ټولنې سره همغږی وي، له ټولنې سره هضم وي او د ټولنې لپاره یو ګټور غړی وي. دا امتیازات په لوست میرمن کې دي. کلوست میرمن د دې کورنو ترڅنګ چې دی لوست کړی دا زده کړی کړی دا کولای شي خپل ماشوم د طبیعي اجتماعي کلتوري عوارضو په وړاندې بیمه کاندي او د تا یو ډول ذهني حسي او رواني سمبالښت ورکا.
عزتمند اوریدونکو، نیمه نړۍ همدومره وا، تر بیا مو الله عمل.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com